مجید بابر درته د مهال لن خبر نو وړاندې کل اوس د مشال رادیوي مجله
د مشال رادیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه
مشال راډیوی مجلې ګلون اوریدونکو نجیب عامر مو هرکلی کوم. دا ونی مو هم درته بیلابیل کلتوري او ادبي مطالب برابر کړي چې ستاسو پام ورته راګرځوم. په اسلام آباد کې د دوو پښتو کتابونو مخکتنه وشوه. په بنو کې لیکوالو د غازی سیال پر ناول کره کتنه وکړه.
د سیال صاحب دغه ادبی هلې ځلې که څه هه د ده ډېره قدردانی او ستاینه چې څومره دای مستحق دی په هغه ډول نه دو شوي.
په لندن کې د افغاني فلمونو د فیسټیوال د لاسته راوړنو نه مو خبرو.
دا ځل په کې اتلس فلمونه د فیسټیوال د غوراوي کمیټې غواړو بللو او نندارې ته وړاندې شو.
د ځوان سندرغاړي واجد جان اورکزي خبرې او سندرې هم اورېدای شي.
زړګي یا غلې واچته غړې خبر جند یا غخلې زړګي یا غلې
دا خیبر پختونخوا د دوه لیکوالو اقبال حسین افکار او سمینا قادر د کتابونو د مخکتنې غونډه د اسلام آباد په اکاډمي ادبیات کې وشوه. دواړه کتابونه د خیبر پختونخوا د کلتوري تاریخ پاره کړی دي. په غونډه کې برخه اخیستونکو ادیبانو وویل د پاکستان مرکزی حکومت او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د پښتنو لیکوالو د کړیو کارونو د ستاینې او ځلولو لپاره کار وکړي. په اسلام آباد کې د پښتو کتابونو مخکتنه ناویاته ګڼل کیږي ځکه چې عموما دغلته د اردو او د نورو ژبو د کتابونو مخکتنه کیږي. سراج ظهیر دغې غونډې ته ورغلو.
په یادو کتابونو کې د وفا مینې او ښکلا په لور نومي د نثر کتاب د شاعر ادیب اقبال حسین افکار او د سپیزلې جذبې نومي د شاعري کتاب د سمینا قادر وو. د ستوري کې د اسلام آباد د قائد اعظم پوهنتون پروفیسر ډاکټر حنیف خلیل او د لیکوالې زیتون بانو نصر بیرا یو شمېر لیکوالانو ګډون وکړو او په یادو کتابونو یې ګټورې خبرې وکړې. په دې موقع د لیکوالانو وینا وه چې د پښتو ادب او ژبې د ودې لپاره باید چې د صوبایي حکومت سره سره وفاق هم خپل کردار ولوبوي او دې ژبې ته سرکاري حیثیت ورکړي. په دې موقع شاعر ادیب اقبال حسین افکار د خپل کتاب په اړه مشال ریډیو ته وویل.
زما کتاب چې ری د وفا مینې او خلا په لور دا رپورتاجونه دي د واغ رپورتاجونه دي چې په تیر ژوند کې زه چرته مدبي دستورو ته تلم. ما دا فکر کړی و چې زمونږ د رونی چې دي شاعران دیبان دی په خپل وسیلو دا تقریبات کوي نو باید چې دی دا مینه زه په رپورټ کې ولیکم او د دی دا مینه زه خپل ولس ته چې هغه ورسوم. زه یقین کوم چې زما د پښتون قوم راتلونکی نسل به دې نه رنګ اخلي او خوند به ترې واخلي.
همداشان شاعري او لیکوالې سمینا قادر هم د خپل کتاب په اړه مشال ریډیو ته زیاته کړه.
لیک چې ما کو نو داغې نه به زه لږ لږ خوشحاله وم د دن نه په زما کم مد جزر روان نو هغې چې به ما ولیکل نو زما به هغه لږ جذبه لږ شانتې کښېناست او دا به ښه وه زما د پاره چې ما به لږ بهتر فیل کول. خو چې کله بیا دې ما کتابي شکل ورکړو نو زه ډېره زیاته خوشحاله وم. زما تخلیق زما مخې ته پروت و. خپل تخلیق ته به ما کتل او زه به ډېره زیاته خوشحالېدم چې زه دلته اسلام آباد ته راغلم او په اسلام آباد کې لکه د پښتنو هلې ځلې ما وکتې د پښتو او د پښتنو هلې
اسلام آباد د قائد اعظم پوهنتون پروفیسر او لیکوال ډاکټر حنیف خلیل د داسې پروګرامونو په اړه مشال ریډیو ته وویل چې د دا قسم پروګرامونو لږ بل بعد د پښتو ژبې ته ډېره وده ورسي. نوموړي زیاته کړه
دا قسم پروګرامونه او تقریبونه چې په اسلام آباد کې کیږي د پښتو ژبې ادب کلتور د بقا لپاره دا په هر لحاظ ستایلی وړ دی ځکه چې اسی هم په دې سیمه کې د پښتنو سرګرمو ډېر کم مونږ ته په نظر راځي. خو کله چې بیا په اسلام آباد په سیمه کې په پنډۍ کې مونږ پښتو اورو او بیا د خپل ژبې د ادب او شاعرۍ په هکله خبرې اورو نو ډېر ورته خوشحالي وو. نن چې کوم تقریب وشو په دې کې د دوو کتابونو مخکتنه وشوه چې یو پکې د افکار صاحب کتاب دی یو د محترمې سمینه قادر بیبي کتاب دی. په دواړو کتابونو ډېرې ښې خبرې وشوې. زما خیال دی چې که دا تقریبونه دغسې دوام ولري نو دې سره به حوصله افزایی کېږي د لیکوالو، هغوی به نور کتابونه چاپ کوي.
د ذکر ده دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا د کلتور څانګې د پښتو، اردو او هندکو درې دېرش کتابونه په خپلو پیسو چاپ کړي دي چې پکې یوازې درې کتابونه د نورو ژبو او دېرش د پښتو ژبې کتابونه شامل دي.
غازی سیال د بنو سره تړاو لرونکي خوږژبه شاعر دی او دا غلی کلی شعرونه د ګلنار بیگم نه نیولې تر اوسنۍ یوزنو سندرغاړو په سیر هنرمندانو سندریز کړی دی. خو اوس نوموړي د کشماله په نوم ناول هم په دې ورځو کې ولسته وړاندې کړی دی. د سیال دا پنځلسم کتاب دی. د نوموړي د ناول د مخکتنې غونډه په بنو کې وشوه چې ګڼو ادیبانو پکې برخه واخیسته. تفصیلې د عمر دراز وزیر نه.
بنو کې د صدرتی وړیا فته شاعر ادیب غزی سیال د نوی چاپ کړی شوی ناول کشمالا د مخکتنې په لړ کې یو دستور وشو چې پکې د پښتونخوا بیلابیل سیمو شاعرانو ادیبانو برخه واخیسته. د غزی سیال په جوان او فن شاعرانو د تفصیلی ویناګانو ترڅنګ دغه ناول د پښتو ادب کې یو نوې اضافه وګڼله. پروفیسر ډاکټر نصر الله جان وزیر مشال ته وویل چې سیال د محدودو وسایلو باوجود پښتو ادب ته ډیر څه ورکړي.
په ډیر نڅ وسایل شي او په ډیر لنډ تنګ وخت محدود په خپل د ژوندین پکړه وړه شي چې د څه کړي دي. بیا په داسې سیمه شي چې چیرته باندې او چیرته دره ادبي خدمات کړل. په غوره خبره دا د پشي چې هغه زمونه چې د ده په وخت تیر شوي دو د هغې یو عکس د پخپل شعر شي، په افسانه شي، په ناول شي یا داسې په ځینې نور کتابونه شي هغه میشته خوندي کړي دي. اورتین کې وخت تاریخ ته یا محققین ته څېړونکي ته هغه د په دې خپلې کتابې شي میشته خوندي کړي دي. بل داسې یو د دې نه نورې ته یو قسم ته تحریک په لوس ویر شي. د سیال صاحب دغه ادبي هلې ځلې که څه د ده ډېره قدردانی استاینه چې څومره دای مستحق دی په هغه ډول نه دو شوي په چار وایي چې د ده قدر د احترام او د ده د خدمات احترام په ډېر په لوی پیمانه باندې شوی وایي.
شاعر ادیب غزی سیال وایي چې دغه یې دریم ناول دی او دې سره یې د چاپ د کتابونو شمېره پنځلس ته ورسېده.
زه د ورکوټوالي نه سن چپن نظر لگیا دا د ادب خدمت کوم. ما په دا عمر کې پنځلس کتابونه چاپ وکړل او باقي نورم پاتې دي. زما آمدن هر چا ته معلوم دی چې زما څه آمدن نشته. زه چې څومره څه لیکم څومره څه دا په ادب باندې زه خرڅ کوم. زما یو مشر ورور کشر ورور هغه به ما ته ویي چې ته دا دومره وخت تیر کړې د خپلو زمنو د خولې نه د نولا راوسته او ته چا څه درکړل په دا ادب کې. موته چې ما ډېر څه پکې منتل. ما خپل نوم مې مده کې په دغه ادب کې او زه په دغه کې زما دا هغه دا چې څو پورې په ما ساوي زه ژوندی وم د ادب خدمت په زه کومه. خلک به ووایي چې دا سیال په آخري عمر کې په جنس باندې داسې کتاب ولیکه. خو ما دې لپاره لیکلی دی چې جنس لکه د فطرت نه انکار کول دي چې څوک جنس نه مانی.
دا پروګرام په اخیری برخه کې آزاده مشاعره هم وشوه چې پکې شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل.
په لندن کې د افغاني فلمونو نندارتون ته مو بیایو. دغلته د پیوان په نوم یوه ټولنه له تیرو څو کلونو راهیسې د افغاني فلمونو میله جوړوي. جنګونو که څه هم د ژوند د نورو څانګو په څیر د افغانانو د فلمونو څانګه هم اغیزمنه کړې ده، خو لا هم افغان فلم جوړونکي هڅه کوي چې د نړیوالو د پام وړ فلمونه جوړ کړي. افغان کیسه لیکونکي د فلم کره کتونکي او کلتوري شنونکي عبدالوکیل سولمل شینواری سره مې په همدې اړه خبرې وکړې. په اثر کې د لندن د فلمونو د فیسټیوال په اړه راته معلومات راکړل.
د لندن فیسټیوال خو دا دوم کال دی چې دلته یو ټولنه په نوم د تایوان او د عامو ټولنې سره په ګډه دا دوم کال دی چې د افغاني فلمونو نړیوال فیسټیوال رابولي او په دې فیسټیوالونو ته هم د افغانستان دننه او هم په افغانستان باندې جوړ شوي فلمونه چې بهرنیانو جوړ کړي دي نندارې ته وړاندې کیږي.
دا ځل په نندارتون کې څومره فلمونه نندارې ته وړاندې شول؟
دا ځل په کې اتلس فلمونه د فیسټیوال د غوراوي کمیټې غواړو بلل او نندارې ته وړاندې شو.
نو د دغه فلمونو شرط څه و چې د کم کال فلمونه دوی کول شول دغه فلم جوړونکو چې نندارې ته وړاندې کړي؟
شرط خو همدا و چې دا فلمونه باید په همدې کال کې جوړ شوي. خو د فلمونو د کم تولید او د فلمونو د کیفیت په پام کې نیولو سره دوی د غوراوي کمیټه اړ شوه چې هغه رالیږل شوي فلمونه چې دغه شرط یې نه پوره کوه مجبورانې ځینې فلمونه د نورو کلو نندارې ته ومنل.
او دغه فلمونه چې نندارې ته وړاندې شول آیا په افغانستان کې تولید شو کنه دلته په نورو هیوادونو کې چې افغانان میشت یو فلم جوړونکي دي د دوی لخوا جوړ شوی فلمونه هم نندارې ته وړاندې شول؟
ما خوښ ته وې چې دې فلم دا په همدغه معنی نړیوال فستیوال ورته وایي د افغاني فلمونو نه یوازې له داخله افغانی فلم جوړونکو فلمونه را لیږلي وو بلکې له خارج هم له ډنمارک نه د جرمني نه چې خپل د هغو پروډوسران بهرنیان وو هم زندس فلمونه شمېر به ډېر نه وو خو دغه فلمونه هم وو.
دغه فلمونه شینواره صاحب ټولې په دري ژبه ول کک د پښتو کوم فلم هم پکې وو
او همدغه د دې فستیوال یو لویه نیمګړتیا وه چې ام د دې فستیوال ام د پروزګنی فستیوال چې پښتو فلمونو پکې حضور نه درو پرو سکالم یو فلم راغلو اما یو فلم د دلته د فستیوال د غوراوي کمیټې نندارې ته ومانه مگر هغه فلم هم ډېر کمزوره فلم و څرنګه چې یو فلم و اصلا د هغه وړم نه و خو هغوی نندارې ته ومانه اما سکه له بده مرغه چې یو فلم دې فیسټیوال ته چا نه و راستولی او په دې کښې نه یوازې چې دغه نه راستوونکو ملامتیا هم وه پخپله د فیسټیوال د رابلونکو هم کمزوري وه او دوی د خپلې کمزوري په دې برخه کښې هم منله ما چې له ډېرو سره خبرې وکړې.
نو ستاسو عمومي ارزونه څه ده دغه فلمونه د ډایرکشن له حوالې د سکریپټ له حوالې د موسیقۍ له حوالې د محتوا له حوالې دغه فلمونه څنګه وو څنګه مو موندل؟
ولا د افغانستان شرایطو په پام کښې نیولو سره چې هم امنیتي شرایط او هم اقتصادي شرایط او حتی کلتوري شرایط په پام کښې نیولو سره دغه فلمونو جوړول دا یو لویه لوی غنیمت دی زما په نظر باندې. یو په مجموع کښې د دومره فلمونو وړاندې کول او بل یو څه شی چې ډېر مهم و هغه دا دی چې دغه فلمونو خپل خط د اکشن فلمونو نه دغه اکشن چې د هندي سینما په بڼه چې وړاندې کېږي له دغې نه تفاوت ته یې اوس سینما ژوند ته تللې ده سینما تاریخ ته تللې ده سینما د فرهنګ ته تللې ده مستند ډېر فلمونه وو یعنې دا فلمونه دا او دا فیسټیوال سړي ته دې زیری ورکوي چې زموږ سینما په یو ښه لور روانه ده او یو او بله دا چې سره د دې دومره سره د دې ستونزو او هغه ستونزه چې لویه ستونزه ده هغه د دولت یا د دولتي ارګانونو کلتوري ارګانونو د ملاتړ نشتوالي سره سره بیا هم افغانان یعنې توانېږي چې دغسې فلمونه وړاندې کړه په دومره شمېره کښې او په دغسې یو کیفیت سره دا یو 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 ښه زیری دی یو ښه پرمختګ دی.
شینواره صاحب یوه پوښتنه بله هغه ده چې آیا دغه فلمونه چې وو دا د ژوري هیئت په وړاندې وښودل شول که نه عامو خلکو هم کولی شول په کومه سینما کې دغه افغاني فلمونه وګوري؟
نه
دا فلمونه خو جوری حیات واجب نه ل جوری حیات عام د نور ننداره کوونکو پمنس کې ناستو او یوازې جوری حیات پرسته چې با د یو برخه فلمونه ولې دل شو بیا به جوری حیات په دې فلمونه باندې خپل نظر وړاندې کو او همدارنګه د لیدونکو پوښتنې ته به ځوابونه ورکول. نو دا فلم په سینما کې دوه ورځې د دوه بجو نه تر ماښام تر اوو بجو پورې دا فلمونه نندارې ته وړاندې کېده.
نو که اورېدونکو ته په آخره کې دا هم وایي چې کومو فلمونو د خلکو پام ځان ته واړاو او جایزې وګټلې؟
او جایزې خو څو فلمونو وېوړي. یو لاغونه د کابل سینما وا چې د جایزه وی وړه. یو بل فلم وو چې په نوم د زه یو لوبغاړی یم هلته هم د محمدي په نامه باندې یو ښه اکټر جایزه وی وړه. نور هم دوه فلمونه وو چې جایزه یې واخیستلې.
دا لندن میشته افغان لیکوال عبدالوکیل سولمل شینواره چې د لندن د فلمونو د فستیوال په اړه تاسو ته معلومات ترکول. په پیښور کې د افغان کډوالو او بیرته ستنیدونکو آتشی د افغان کډوالو لپاره یو مشاعره جوړه کړې وه چې پر افغان کډوالو سربیره په کې ګڼ شمیر پیښور میشتو لیکوالو او شاعرانو او د بیلابیلو پوهنتونونو افغان محصلینو هم برخه واخیسته. د افغان کډوالو د آتشی چارواکي وایي چې دوی دا ډول پروګرامونه د کډوالو او د آتشی د چارواکو ترمنځ د هماهنګۍ لپاره جوړوي. افغان کډوال بیا د غونډې ستایي او د کډوالۍ په تریخ ماحول کې د خوښۍ پلمه بولي. په دې اړه دا راپور اورو چې زبی مومند تاسو وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د کډوالو او بیرته ستنیدونکو آتشی په نوښت د خپل وطن کل وطن تر سرلیک لاندې یوه ستره پښتو مشاعره وشوه چې ګڼ شمېر کسانو پکې برخه اخیستې وه. دغه مشاعرې ګډونوال په ځانګړې توګه افغان کډوال خوښ ښکارېدل چې د کډوالۍ په کړکېچن ماحول او ترخو شېبو کې ورته دا ډول مشاعرې او غونډې جوړېږي. د یادې مشاعرې یو افغان ګډونوال بریالي میاخیل ویل:
داسې غونډې د سړي احساسات او جذبات دام سره راجوندي کوي او د هغه پریشانۍ او هغه خفګان لمهم چې د پښالو بدلوي. کډوالۍ ټول پریشانۍ ده او خفګان دی. نو دا په همدې خاطر چې اصول هم دلته پښالۍ تیرې سره او د خپلو دغه وطنوالو سره د نږدې نه سره وګوري او د یو د بل غم او درد نه سره خبر شي. دغه غونډې دا شی په د دې په خوا کې چې د احساسات او د افکارو ترجمانی کوي. نو د یو بل د درد او د خوشحالۍ او د خفګان نو هم سره سره خبري.
په پیښور کې افغان وکیل تجار میرویس یوسفزی هم دا مشاعره ستای او ټینګار کوي چې دا ډول غونډې او مشاعرې له وطن سره د کډوالو مینه او د بیرته ستنېدو روحیه ژوندۍ ساتي او هم دا شاندلرو او بر پښتنو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لامل ګرځي.
دغه سیمه مشاعرو جوړول زمونږ افغان ماجرینو ورونو هغه روحیه چې د وطن د ستنېدو لپاره د هغه ژوندۍ ساتل کیږي او دغه سیمه مشاعرې دغه غونډې چې دا ډېرې ګټورې او ډېر مثبتې پایلې لري. وړو او خو پښتنو کوم شاعران چې دلته نن راغلي د دې د دغه ناسته د دواړو خو پر روابطو باندې ډېر مثبت اغېز لري.
په پیښور کې د افغان کډوالو د آتشی مشر عبدالحمید جلیلی بیا وایي د دې ډول پروګرامونو له جوړولو مقصد دا دی چې د افغان کډوالو او د آتشی د چارواکو ترمنځ هماهنګي جوړوي او د هغوی مشکلاتو ته لاسرسی وشي.
مهاجرت داسې یو پدیده ده چې د وطن نه یو سړی یو مهاجر لري وي. د هغه پروګرامونه چې هلته فرهنګي پروګرامونه وي، همدارنګه نور پروګرامونه وي چې هغه زموږ فرهنګ وي، هغې نه مهاجرین یا زلمیان چې دلته دي هغه ټول بې برخې. زموږ فرهنګ زموږ اقدار دي، زموږ ارزښتونه دي. خپل ارزښتونه او خپل اقدار خپل راتلونکي نسل ته او همدارنګه کوم مهاجرین چې دې موضوع نه دلته د دغه فرهنګي پروګرامونه بې برخې دي، دا ورته دلته جوړول پکار دي. تر اوسه اندازې پورې دا به جریان لري.
د خبرونې په دې برخه کې شفیع الله بابرزی ته غوښ شي چې خپل شعرونه د توړاندې کوي.
ستاد لاس بنگړې په خبرو ملګ را والا، ستاد لاس بنگړې په خبرو ملګ را والا، مات نشم ګونګې په خبرو ملګ را والا. تا نا تانا بدخشان تورو کانو کی ورک شویم تانا بدخشان تورو کانو کی ورک شویم لال مغمیم خبرو ملگ راولا پاس دغر بروزو کی غرم دستل شویم پاس دغر بروزو کی غرم دستل شویم منیم جوندیم خبرو ملگ راولا ادرے گا جانان اخپل پلو پمارا ونیسا ادرے گا جانان اخپل پلو پمارا ونیسا اور ملو گیم پخبرو ملگ راولا تا بدویلی دنگ چنار سندری زکلم تا بدویلی دنگ چنار سندری زکلم خوب بڑے منگیم پخبرو ملگ راولا ستور استاس کلی تا خوشپورا تختولیم ستور استاس کلی تا خوشپورا تختولیم زمر خاپیریم په خبرو ملګ راولا او خپلو پښتنو نه باورځه مرورې ما وران شم کوک پټکیم په خبرو ملګ راولا
دا او شفیع الله بابرزه تاسو د مشال رادیوی مجله اوره اوریدونکو تاسو د سندرغاړي کابل جان خبرې او سندرې اوریدلې خونن دغه د زلمی زوی واجد جان اورغزی د هنر ننداره درته وړاندې کوم نو وړې دویش کلن دې تر لسم جمعه ته زده کړې کړي او د تیرو سو کلنو راسي سندرې وای اول دغه یو سندره او بیا یې خبرې
لیلا زنه درد مډېر مجبورې دا زمونږ غریبی دا په بل وطن کې وسم زمونږ غریبی دا په بل وطن کې وسم
نما زړګیا پینځ شپې کاله کېږي سم ما دا فن ابتدا کړی دا شروع کړی مده کنه نو بس دا خو داسې واسه بس ما خو پلار سبق ویلو نو غنه بیا ما پلار مو اورېده داسې نور سندر غریب مو اورېدو نو بس غنه ورو د ما شک پیدا کېدو نو بس خدای شته بس بیا ما زړه وکم پاتې تیار را تم د فن نه دخته لاړ شه نو بس شوق مې راغی او بعد فن ته راغلم
کابل جان اور گلاب استاد خان استاد استاد والد کابل جان
دا غټه سترګې چې لاړې د جینې څوک دا ماشاء الله مشد نظر پرې راغلې پیغل توګه مشد نظر پرې راغلې پیغل توګه
نا زړګیا ماته مشکل داس نه واسه کته سوچ وکې نو واجو فیلډ ولا کاس کوم یو کنا چا دا کال خپل مو ته ځان دایو بنیادی فن ده کنا نو هم داس مون د فن بس ما پلا ته پلان ما ته ویلو ما ته ویلو یاس مو کور کې مال خمزه زمونې کو نو مونې کپ سی بیا ته راغلی نو بس اوس تاسو به زړه شاو کوم نو بس غوې سید کوي نو بس ما ته خمزه ته مشکل نه دی پښې نه
چدا غتور کې مې سپغار غرز ویلې لا د دې دیوانې کومایا چت دستا کودا د دې دیوانې کومایا چت دستا کودا ماشا الله مشد نظر
نا ما سره خپل خمل مو شپې ګورران یو او ما سره یو بل سید خان ما لږه د بلر کې یو بل مشر احمد عمران خان غو ماستر یو کله غاړه کار نه کوي کنه سبق یې او نو بس یو زم یو ما سره بل ورو سید غاړه ست د بلر کې یو که ست خو ما یو دوی کړی دي او غنه لا واسي کوینز غانی مکړي غاړي میکس کې راغلي لکه نو سنگران سره کنه نو شاعر خو د خدای شته د غمه ویلې را لکه پرایوټ شاعران ولا مو ویلې را او لکه یاسین مینوال شول او صادق شول ما
ملنگ جان شول او اس م پيو البم کا شروع کرے کہ بین شلا ټول دا سیل سیب دولت رحمان بابا دولت حمزه سیب دولت دا ولا ان شاء الله کلم نه ریکارڈ کوم البم باندې م کا شروع کرے نو زړګیا نه سب خو بس ټول په خپل ځای خخې دي ټول خدي کنه خو زما سکون خپل وخت بنم جان مخ وخت بری علي سم دې شول او دا م ډیر وخت دي او غن علاوه س کوم سنگرم دی اج سنگر په خپل ځای خلې ټول واورم نو اوس خو تا ته لکه څنګه ما خبره وکړ زه کور کې هم داسه بخیر واګن ته په خله وایم خو ما سم هم نیم هم نشته دي او بابا ته وایم داسه لوبا زړګي غلي واچته غړې قبر جند یاغ خوله زړګي غلي زړګي غلي واچته غړې قبر جند یاغ خوله زړګي غلي
د واجد جان بابا سندرغاړی کابل جان وای د خپل زوی د هنر نه مطمئن دی او هیله لري چې د موسیقي په دنیا کې به خپل نوم وځلوي
نو خو بس دا خو خره بس ماشاءالله موسیقي سه شوق ته بس خدای ستاسو سبا کوي او خو بس دا لسم پورې سبا کوي او نور بس بیا د موسیقي زکاوم نو مو بچ کوي بس شوق نه نه مانی کوم او بس دا خو بس موسیقي سه شوق بس خدای ان شاء الله بس مو په نقش قدم باندې روان دي نو بس
زړګي غلي واچته غړې قبر جند یاغ خوله
کابل جان دا هم ویل چې واجد جان له تل ویلي چې بغیر له مهنت او ریاضت د موسیقي په نړۍ کې نوم نشي ګټلی
خدای ستاسو دا خبره زه ته کوم دا شی چې کوم دی دا بغیر د مهنت نه هر یو کار بدغشي خو لکه دا ډېر محنت غاڑی خواہ مخواب بدخش باندھ محنت کرے یو خود دس بھی لگا دا یو گانا وہ کی دو گانے بس کمپیوٹر باندھ جوڑی کیو وے کیو بس بیا نمم نوی کا نا تو دس بھی چپ دا بنیاد جوڑا نو محنت پہ پورے کرے ہو
چیارن کے رومال ماتا رکھے دے درانا گی جنے اڑے دے وائے وائے درانا گی جنے اڑے دے
اوریدونکو دا وا د دیونه د مشال رډوی مجله اوس خپل قربان عجیب امر ته اجازه ورکړي د الله پامان
ځوانانو غږ
کیڈٹ کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولونو نه بوت بنگلی جوړی شوی دی
د دې خلاف منګه تر پاسیدل پکار
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اصرار علم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یوه نیمه بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ